د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخ وړي. هرکلی مو کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، پکې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس پر مشر د اوبخشي چې پکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس د پر عمومي رئیس د ځان وژون کې بریت پاړه اوریدلی شي چې د سولې پر بهیر دغه پیښه څه اغېز کوي او اوس د اسدالله خالد روغتیایي وضعیت څرنګه ده. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
د ایساف ویان وای د افغانستان د ملي امنیت د رئیس روغتیایي حالت ښه دی. د افغانستان، پاکستان او انګلستان د بهرنیو چارو وزیرانو په لندن کې سره وکتل او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه به هغو امریکایي چارواکو ته ویزې ورنه کړي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونې کړي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد چې پرون په ویزان وژنو کې حمله کې ټپي شوی و، دا مهال په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ایساف ځواکونو یو ویان ویلي خالد په روغتون کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي حالت یې ښه دی. یو ځان وژنو کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي امنیت ریاست په یو مېلمستون کې په اسدالله خالد حمله کړې وه او نوموړی سخت ټپي شوی و. جمهور رئیس حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ د ملي امنیت د ریاست په روغتون کې د خالد له لیدلو وروسته د هغه روغتیایي حالت د ډاډ وړ وباله او د دغې تروریستي حملې د څړنې په مقصد یو هیئت موظف کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې غړو او اداري هیئت د ملي امنیت پر رئیس باندې حمله په سختو الفاظو وغندله او دا یې د دښمنانو لخوا تروریستي حمله وبلله. د افغانستان، پاکستان او انګلستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزو خبرو په لړ کې په لندن کې سره وکتل. د بهرنیو چارو د وزیرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په عملیه کې د ګډو هلو ځلو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او انګلستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه په خاص ډول د تیرو څو اونیو لاسته راوړنې د قناعت وړ وبللې. پاکستان ته د افغانستان د سولې ادارې شورا د جکپور هیئت سفر چې د نومبر له 12 نه تر 15 پورې کړی و او دغه راز د نومبر په 13 اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول سفر د مهمو پرمختګونو په نامه یاد شول. د افغانستان، پاکستان او انګلستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د سولې په کار کې د خپلو هلو ځلو د دوام ژمنه وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي پاکستان له افغانستان سره اړیکو ته په پوره اهمیت قائل دی او په دې هیواد کې سوله نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولو سیمې لپاره د زیات اهمیت وړ ده. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې دوه تنه مړه او درې ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د ملکي خلکو په موټر شوې ده. سمون دغه راز وویل تېره شپه دوه وسلوالو غوښتل چې د پکتیا د ولایتي شورا د یو غړي د کور مخې ته ماین خښ کړي، خو ماین ورباندې وچاودېده او دواړه پکې وژل شوي دي. افغان او بهرنیو ځواکونو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې عملیات کړي. د خوږیاڼیو ولسوال سید رحمان ازادي راډیو ته وویل تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولسوالۍ په ترمی سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او و نورې نیول شوي دي. له بلې خوا وسلوال طالبان وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په دې ګډو عملیاتو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي روسیه به هغو امریکایي چارواکو ته ویزې ورنکړي چې د ده په وینا له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. لافروف وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د امریکا سنا په روسیې کې د اداري فساد ضد وکیل سرګی مګنیتسکي په قتل کې داخلو روسي چارواکو او د بشري حقونو په نورو سرغړونکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د هغې پراخې لایحې یوه برخه ده چې له مخې به یې د روسیې په سوداګریو باندې د دوهم نړیوال جنګ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې شي او د دواړو هیوادونو تر منځ په دایمي ډول د اړیکو ښه کول پکې راغلي دي. د جاپان دولتي تلویزیون وایي یوې سختې زلزلې چې مرکزی د جاپان د شمال ختیځ ساحل و د توکیو د شاوخوا سیمو پورې ودانۍ ولړزولې او چارواکو په ساحلي سیمو کې د سمندري طوفان یا سونامي خبرداری ورکړی. د امریکا د جیولوجۍ مرکز وایي د جاپان د نن ورځې زلزله د رختر په مقیاس 1.3 درجې ثبت شوي او د کوم ستر سمندري طوفان یا سونامي خطر نشته. د ورځې په سر کې د جاپان په شمال ختیځ کې د یو متر په اندازه د سمندري څپو د پرته کېدو اټکل شوی و. دا سیمې د 2011 کال سونامي هم ځپلې وې او د فوکوشیما اټومي تاسیسات سخت زیانمن کړي ول. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د هیواد د شخړو او بحران د حل په مقصد له مخالفانو سره د ډیالوګ غږ وکړ. مرسی په یوې تلویزیون وینا کې په مخالفو مشرانو غږ وکړ چې د شنبې په ورځ دې له ده سره د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې وګوري.
عن دعوة للحوار الشامل.
زل ټولو شخصیتونو د ګوندونو له مشرانو، انقلابي ځوانانو او حقوقي چارو له جګپوړو کسانو سره د بشپړو ګټورو مذاکرو غږ کوم چې د شنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د غرمې په 12:30 بجو د جمهوري ریاست ماڼۍ کې سره ووینو، تر څو د هیواد اتحاد په مقصد یو توافق ته ورسیږو او ټول د بیلتون او شخړو له فشارونو څخه ځانونه خلاص کړو. که پوره توافق ته ونه رسیږو، حداقل په آرامۍ خو توافق کولی شو.
على تمام الساعة الثانية
مرسی دغ راز ویل د نوي اساسي قانون په مسودې باندې نظر پوښتنه یا ریفرندم به له پلان سره سم د ډسمبر په 15 نیټه پر مخ ولاړ شي. د نومبر له 22 یعنی له هغې ورځې راهیسې چې محمد مرسی د یو فرمان په واسطه خپل صلاحیتونه زیات کړل، په مصر کې هره ورځ شخړې او مظاهرې روانې دي. مخالفان دغه راز د اساسي قانون د اسامبلۍ لخوا د نوي اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي او وایي په اسامبلۍ کې اسلام پالي اکثریت دي. ټاکل شوی چې د حماس ډلې مشر خالد مشال وروسته له اوږدې مودې نن غزې تړانګې ته لاړ شي. حماس چارواکي وایي مشال به د حماس ډلې د جوړېدو د 15 کلیزې په 2 ورځنیو مراسمو کې ګډون وکړي. حماس ډله له 2000 میلادي کال راهیسې په غزې تړانګې واکمنه ده. تمه ده چې خالد مشال به د شنبې په ورځ په غزې کې د یو لاریون پر مهال د حماس ډلې لپاره یوه سیاسي ستراتیژي په ډاګه کړي. تیره میاشت اسرائیلو د حماس لخوا د توغندیو د بندولو په مقصد په غزې باندې د اتو پرلپسې ورځو لپاره حملې وکړې چې له امله 178 فلسطینیان او 6 اسرائیل وژل شوي ول. حماس او اسرائیلو د مصر په منځګړتوب په اوربند موافقه وکړه او حماس د خپل بری وباله. او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن او سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د استازي اخضر براهیمي ترمنځ د پنجشنبې د ورځې خبرو حکومت د نظر وړ نتیجه ورنه کړه. براهیمي له غونډې وروسته خبر اعلانو ته ویل په غونډه کې کومه حساسه یا اغیزمنه پریکړه ونه شوه. د زیاته کړه د غونډې ګډونوالو په هغې عملي بحث وکړ چې له مخې سوریه ممکن کندې ته له غورځېدو څخه بچ شي. دوی دغه راز ومنله چې د سوریې وضع ډېره زیاته بیرونکې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لافروف له غونډې وروسته خبر اعلانو ته ویل د روسیې او امریکا کارپوهان به ډېر ژر له براهیمي سره خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده.
Well, I can confirm that he has been moved to the military hospital at Bagram.
د ایصف ویان د ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس پاړه شخې دلای وړاندې به په خبرونه کې بشپړې څرګندونه خبرې کړو. پر اسد الله خالد شوی بمی حمله له طالبانو سره د سولې پر بهیر اڅاخیز کوي.
دا د سولې په برنامه باندې منفي تاثیرات ورځي او د غلوی اسلامي او ملي او افغاني پروسه د دې اعتبار ته صدمه رسوي.
بل لور ته په خبرونه کې واوري چې طالبانو د افغانستان له ملي جبهې سره اړیکې نیولې دي. له افغانستان مو د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پروګرام له تیاریو خبرو او د کندهار د میوند پولیس والی کې د حملې پوجانو له مرکزه یو شمیر کسان شکایت کوي.
موږ په وطن کې په مقصد په دې ډول کې معنا هيا کس جماعت لري او چې دا قرارګا راغلي د مقصد څنګه کس جماعت لري.
د هلمند والی مو د ولایت په ولایت پروګرام کې چې نږدې نیم ساعت وروسته خبري شي را شخوله.
د هلمند ولایت څه چې ګورم هغه اساسي مشکل د باد مخدر نصب الزکه ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس د بګرام پوځ روغتون ته انتقال شوی. چارواکي وایي د اسد الله خالد روغتیایي وضعیت ښه ده. د پرون په کابل کې په خپل میلمستون کې د وی ځان وژن کې حمله ښکار شو. تر پیښې وروسته طالبانو اعلان خبره کړه او د پیښې مسولیت یې ومانه. فریده حسیفی او د مسلې جزئیات.
په افغانستان کې د ایصاف ځواکونو ویاند جنرال ګوینټر کاتس ازادي رادیو ته د خبره تایید کړ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسد الله خالد اوس د بګرام په روغتون کې دی.
Well, I can confirm that he has been moved to the military hospital at Bagram.
زه دا تاییدوم چې هغه د بګرام پوځ روغتون ته بیول شوی، خو د هغه د روغتیا په اړه د ټولو جزئیاتو لپاره اړتیا ده چې له حکومت سره خبرې وکړي.
پر اسد الله خالد پرون په خپل میلمستون کې حمله وشوه او بیا وروسته د ملي امنیت روغتون ته ورسول شو. افغان ولسمشر هم پرون د هغه لیدو ته همدې روغتون ته ورغلی و. راپورونه وایي چې د اسد الله خالد وضعیت ښه او د اطمینان وړ دی. ځینې چارواکي وایي چې اسد الله خالد په نس او سر لګېدلی، خو د هغه ډاکټران وایي چې دا ټپونه دومره خطرناک نه دي چې هغه ژوند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس باندې لشه به حمله وروسته د چارو کارپوهان د امنیتی اورګانونو د ظرفیت او توان په اړه اندېښنې څرګندوي. پر اسد الله خالد دا ډول حمله د دې حقیقت په اړه پوښتنې راولاړې کړي دي چې یو ځن وژون کې چې دې زیته لار موندلې سو د افغانستان داسې یو مهم چارواکی په نخښه کړي. آیا دا کس اسد الله خالد پیژنده او کڅنګه؟ آیا د دې برید لپاره له داخل څخه کوم ډول همکاري شوی او کنه؟ په دې اړه د پوځي چارو کارپو عبدالواحد طاقت ازادي رادیو ته وویل
د موږ امنیتي سکتور څنګه وزارت دفاع دا وزارت داخله دا امنیت ملي دا په دایولو سکلو کې په ډیر عجله د دې پرسونل د تکمیلولو لپاره هڅه وشوه چې په نتیجه کې د دښمن عمالو القاعده او تروریزم او تنظیمي حلقو او قومي اسلامتي حلقو چې په یو کې اتمن د دښمن عمالو او بخصوص د سیمې د استخباراتو په دې درې ورګانو کې چې هغه امنیتي سکتور جوړوي لیکن بدبختانه نفوذ وکړ. یوې د نفوذ په نتیجه کې دغه څه ناخوالې او دغه څه خرابې
تر اوسه د حکومت لخوا د ځنوژن کی په اړه هیڅ کوم معلومات نه دی خبر شوی خو طالبانو په دې اړه په خپل اعلامیه کې د پیخي مسولیت اخیستی او وایي چې ځنوژن کې حافظ محمد نومیده. اسد الله خالد د طالبانو ضد یو ډیر پیاوړی کس او کرزی ته ډیر نږدې سړی بلل کیږي چې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت د رئیس په توګه یې له ولسي جرګې څخه د اعتماد رای ترلاسه کړی.
بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي د ملي امنیت پر رئیس د سولې د پیغام راوړونکو لخوا ځان وژونکې حمله شوې ده او دا حمله به د سولې پر بهیر منفي اغېز وکړي. دوی وایي دغه پیښه به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د باور فضا ته ډیر تاوان ورسوي. بلخوا د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون رئیس وایي تر هغو چې افغان حکومت د سولې عالي شورا په جوړښت کې بدلون رانولي دا ډول پیښې به دوام وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د سولې د پیغام راوړونکو لخوا ځان وژونکي حملې د سولې د خبرو په اړه باور له منځه وړي. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په نوم دغه ډول حملې د ټولو دینی او افغاني ارزښتونو پر خلاف دي. ښاغلی شاهد پر بیلابیل خواو ژغ کوي چې په دغه ډول حملو دي د افغانستان د سولې بهیر نه بدناموي.
زما په نظر باندې یقینا دا د سولې په برنامه باندې منفي تاثیرات ورځي او د غلوی اسلامي ملی او افغانی پر وسط د دې اعتبار ته صدمه رسي او دا صریحا د شریعت او د افغانیت خلاف عمل دی چې یو څوک د صلح پیغام د ځان سره ولري او واخلي. مګر دا خبره نه ده چې څوک د مذاکرات او د صلح نوم باندې یو دغه عمل ترسره کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسد الله خالد د پنځمه په ورځ د کابل شهر د تایمنی په سیمه کې د ملي امنیت په یو ملمستون کې په وزن وژونکو حمله کې ژوبل سو. د ملي امنیت ادارې ویان تر دې پیښور سره ازادي راډیو ته ویل چې ځان وژونکو حمله د طالبان لخوا د سولې پیغام راوړونکو لخوا شوی ده. وسلوال طالبان هم د دې حمله مسولیت منلي. افغان حکومت له شاو خد وکولن راهیس کوشش کوي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي خو د کوششونو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دور کړي. د افغانستان مشران جرګه د شکایتونو اوریدلو کمیسیون رئیس زلمی زابلای وایي چې په دې برخه کې اصلي ستونزه د افغان حکومت د سولې په ستراتیژي او د سولې عالی شورا په جوړښت کې ده. شاغلی زابلای وایي تر هغه چې افغان حکومت د سولې عالی شورا په جوړښت کې بدلون رانولي نو د سولې خبرې به ناکامه وي.
دغه د سولې لپاره د کوم نهاد جوړ کړی دی د سولې عالی شورا دا د ملت اکثریت په دغه باندې راځي دي چې د ملت د اسلام خصخه د هغه خلک په دې بغران کې درګیر دي. هغه خلک چې هم طالبان ورونه ته او د حکومت خواته قابل قبول دي هغه په شکل داخل نه شي د فروسا یو تشفاتي او د دروغو صداقت فروسا د پاکستان استخبارات هم غواړي چې په دغه شکل باندې خپل اهداف لاسته راوړي. زموږ شرکتونه ملکي تیارې استاده باندې سکشید شو او بیا خالد صاحب زخمي شوی دی. دغه سرجي د بادي او بازیګري و چې دا شخصیتونه ورګر کې چې هغه قابل د قبول دي.
خو دا لومړی وار نه دی چې د وسلوال طالبانو د سولې پیغام راوړونکو کسان لوړ پوړي افغان حکومت چارواکي په نشه کوي. د 2018 میلادي کال سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس برهان الدین رباني هم د هغه کس لخوا په ځان وژونکو حمله کې ووژل شو چې د طالبانو د سولې پیغام یې راوړی و. افغان حکومت هغه وخت له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې بند کړې خو دا ځل تر اوسه حکومت په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې دالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد باندې د طالبانو بمی چاودنه د سولې پر هڅو منفي اغیز کوي. خو بل لورته وسلوالو طالبانو د افغانستان له ملي جبهې سره تماسونه نیولي او ټاکل شوی دی چې د دې جبهې له استازو سره په فرانسه کې مخامخ خبري وکړي. د وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو او د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې د استازو د خبرو تابعه د فرانسې یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کړې ده. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو.
افغان طالبانو له خپلو پخوانیو دښمنانو سره تماسونه نیولي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد د راتلونکي په باب ابتدایي خبرې ورسره کړې دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو او د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې د څه باندې لسو باصلاحیت استازو په ګډون د دواړو خواوو لومړنۍ رسمي خبرې د رواني میاشتې په وروستیو کې په فرانسه کې وشي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه به چې د فرانسې د یو تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربه توپ جوړیږي شای ژر نتیجه ورنکړي او ممکن له 2014 وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په مخنیوي کې بریالی نشي، خو دواړو خواوو ته به موقع برابر کړي چې د یو بل پر دریځونو وپوهیږي. د ملي جبهې ویندوی فیض الله زکی وویل چې دا غونډه د مخکنۍ حقې په دوام کې جوړیږي چې د یو بل د نظرونو د اورېدو لپاره د بیلابیلو سیاسي جریانونو د استازو په ګډون په فرانسه کې جوړه شوې وه.
څومره پخوا د فرانسې هیواد د یو سیاسي څیړونکي انسټیټیوټ په بلنه په افغانستان کې سیاسي اطلافونو او ګوندونو د حکومت ځینې استازي او د سولې د شورا ځینې استازي او همدارنګه د مخالفو مسلحو ځواکونو د ځینې استازي، البته دوی هرومرو نشو ویلای چې دوی د طالبانو دغه استازي ټوکول، خو د دوی نظریه او فکرونه او اندېښنې به بیانول. داسې یو نسته رابلل شوې وه او د نفتې په پای داسې وموندل شو چې داسې نفتې ګټورې دي او باید په راتلونکي کې تکرار شي.
د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وال ستریټ جورنال ته ویلي پریږده چې طالبان له موږ سره په مخامخ خبرو کې څه ووایي. دا ډیره مهمه ده چې د طالبانو پر دریځ وپوهیږو. موږ د ځان او طالبانو ترمنځ د دې لپاره چې د دوی پر نظرونو وپوهیږو او بالاخره سولې ته د رسیدو لاره اواره کړو د تفاهم هڅه کوو. احمد ضیا مسعود د کرزی د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې د هغه لومړی مرستیالو، خو اوس د محمد محقق او جنرال دوستم د ډلو په ګډون د یو ائتلاف مشر او د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو اصلي کاندید دی. شاغلی مسعود وایي چې طالبان له جګړې ستړي شوي، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هم ستومانه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حکله څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو کارپو وحید مشتوی چې د پاریس غونډه د بیلابیلو خواوو د نظرونو د اوریدلو لپاره په څو ورځو کې جوړی شي،
په هغه کې د مختلفو لورو څخه کسان غوښتل شوي دي چې هلته خپل نظریات وړاندې کوي. دا د سولې خبره نه ده او نه هم یوازې د طالبانو او د
د امریکا متحده ایالاتونه او همداراز اروپایی ټولنه او ملګری ملتونه د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ کوي. طالبانو سشکال په قطر کې له امریکایانو سره د خبرو په نتیجه کې وکړی شول چې په قطر کې دفتر پرانیزي او خپل استازي ورولي شي. وسلوالو طالبانو چې له امریکایانو سره خبرې کړې او د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې په وینا د ملي جبهې له استازو سره تماسونه نیولي، په زلونو د کرزی له حکومت سره له خبرو انکار کړی او ویلي دي چې د کرزی حکومت بیوا کړی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د یو تازه خبر لمخې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځان مشون کې حملې د څرنګوالي په اړه یو هیئت ټاکلی. د افغان حکومت د چارو د اداري و ویاند احسان الله طاهری نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې د دې هیئت مشي د کورنیو چارو وزیر کوي. شاغلی طاهری وویل چې د اسدالله خالد روغتیايي حالت هم تر مخکې بهتره ده. سپینمنۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څارنې مسؤلیت هغه پوځي جنرال ته سپاري چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر څارنه کوله. فرشته جلالزی د لویدیز آژانسونو په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما به جنرال لوید آستن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو سیمه ییز قومندانۍ ته ونوموي. د ټاکل کېدو په صورت کې افغانستان د جنرال آستن د قومندانۍ په ساحه کې شامل شي او د بل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بهیر څارونکي وي. د دې ماموریت لپاره د جنرال آستن ټاکل کېدل باید د امریکا د سنا د مجلس لخوا تایید شي. امریکایي جنرال لوید آستن اوس مهال د امریکا د پاوز د لوی درستیز مرسیال دی. دی با اول افریقایي امریکایي جنرال وی چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ لپاره ټاکل کیږي. د عراق د امریکایي ځواکونو د وټولو د پروسې د څارنې مسولیت هم درلود. کچېری جنرال آستن د دې نوې مسولیت لپاره وټاکل شنو د جنرال جیمز ماتیس ځای به ونیسي. د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون په ویلامیه کې ویل جنرال آستن په عراق کې د خپل روسي ماموریت په ترڅ کې په ډیر حساس وخت کې زموږ د پوځي فعالیتونو او تجهیزاتو څارنه کوله. د پاین حال کې هڅه کوله چې د امنیت په برخه کې زموږ هغه پرمختګونه چې په ډیره سختۍ ترلاسه شوي وو خوندي وساتل شي او عراقیان د خپل امنیت د تامین او حکومت کولو جوګه شي. جنرال لوید آستن درې واري په عراق کې د امریکایي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی دی او یو واري په افغانستان کې هم د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده. جنرال لوید په داسې حال کې منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د سیمه ییز قومندانۍ لپاره نومول کیږي چې د ناتو په مشرۍ ایساف او امریکایي ځواکونه پلان لري چې د 2014 کال تر پایه د امنیتي چارو مسولیت افغان لوري ته وسپاري. خو د ویبل لسیزه لپاره په پاوځي برخه کې د افغانستان سره د همکاریو پر دوام بحثونه روان دي.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکا غواړي هغه جنرال چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر څاره افغانستان ته واستوي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر څارنه وکړي. بلورته په کندهار کې لمیشت امریکایي ځواکونو شکایت شوی دی. د کندهار د میوند ولسوالي اوسیدونکو د بهرنیو ځواکونو څخه شکایت کوي چې پر ملکیتونو یې امنیتي پوسټي جوړ کړی دی. له کندهار صادق رښتینی رپورت لري.
د میوان ولسوالی چې د تیر په پرتلې په امنیت کې شوالی راغلی یو شمیر وسیدونکو شکایت کوي چې د عملیاتو پر مهال یې مزکو او باغونو ته زیان رسیږي. دوی د غراز ادا کوي چې بهرنیو ځواکونو یې پر ملکیتونو امنیتي پوستي جوړی کړي.
د شپې 15 غزه د دې څخه چې لري دی به د بزګرو او د دغه وټې جنش یا دښمن دی. بس د سنې چې با تک وی بل مشکلات دا دي چې د شپې د پدانو په کوټه د وطن د کلی په کورو کې دی.
ځای وسیدونکو چې د شکایت په ډول د میوان ولسوال ته ورغلی و ل دولت یې وغوښتل چې د بهرنیو ځواکونو پر ځای دی په سیمه کې د ملي اردو پوستي جوړ کړي.
نور نه کول لرم نه پلان لرم هغه دین ولیا ده یو ساتو به هغه خو لاړ او بخود ما بینځ دغه قوت ټول دې قرار غا کړی ده و درې دم باوړی او شاو خام زکه کغنم وک تاریخ سره ټول دې جوړی دي هغه قرار غا دی
خپل پر سر راغلی دې تلیا دې ولیا ده بت کار ټول دې خپل پته کې کو ذکر واستل
ما دا غاست دې زریات دې کې ټول وی شنو دغه غر دلو ګاډ واټ غنم وو دغه شان یعنی ټول دې لګل
خبر داس مرته وطن کې په مخسر په دې کې معنا هيا کس جماعت لري وو چې ارګار هغه دلته مخفن څنګه ته ماتری زه مسکه اولن د شفر غاړه باندې داخله په دې منځ کې اولن د وامه ترسه داخله د فورس جماعت نه شراک جماعت خدای او فرایس ناجر دی بیا باندې په نور غیر کاروت مرز څنګه اقدام
په ورته وخت کې د میوان ولسوال صالح محمد نورزی د ځای خلکو د ستونزې دا ورې دوه وروسته وویل چې یادې ستونزې به د بهرنیو ځواکونو سره شریک کړي.
د میوان ولسوالی نسبتا د پخوا امنیت ډیر سمسوي دي. زه میګرافون د لارې د میډیا د لارې د میوان خلکو ته د کندهار خلکو ته د مجموع کې د افغانستان رهبری دایت نادر کوم چې ان شاء الله ورځ په ورځ د میوان امنیت مخ پر سمېدو دي. ګر چې یو تعداد خلک مخالفین یا نور خلک دا تبلیغات کوي په میوان کې موږ حاکمیت لرو هلته موږ فعالیت کوو ولې د هغو کمبله مخ پر چلېدو روانه ده.
د میوان ولسوالی د کندهار شهر لویدیسته په 20 کیلومتر کې موقعیت لري. دغه ولسوالی چې د هلمند سره ګډه پوله لري تیر کال د افغان او بهرنی ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوه.
راپورونه تبصری او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
په هلمند کې د ملي اردو زرتن سرتيري لوي روزنیز دورې فارغ شول. څو مود وړاندې هم لدې شوونیز مرکز څخه زرتن له جنگي او تاکتیکي زده کړو څخه فارغ شوی وو. له لشکره د ازادي رادیو خبريال الیاس دی رپورت لري.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو چارواکي وای د غزرتن سرتيري چې د جنگي او مسلکي زده کړو څخه فارغ شول د هیواتو بیلابیل سیمو کې په دند ګمارل کیږي. د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال سید ملک د دغه ضرورتونو سرتیرو د فراغت تر مراسم ورسته رسنیو ته ویل یا سرتیر د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه دي او لاسونیه بیلابیل جنگي تاکتیکي او د سیواد زده کړي تر لاسه کړي دي. کمانډان ویل له نوو فارغ سو سرتیرو څخه 300 په 215 میوان کول اردو کې په دند ګمارل سوي دي او پاته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نورو کل اردوګانو په چوکاټ کې د امنیت د ساتلو په موخه په دنده ګمارل کیږي.
تر کومه ځایه چې موته معلومات دی مونږ د مونږ کل اردو تم د مختلفو تعلیمي مرکزونو څخه پرسونل روزي د مونږ د ښوونې او روزنې د تعلیمي د مرکز څخه چې فارغ شوي دي هغه د نورو پرسنلو په نسبت سره جواد دي.
د کل اردو قمندان زیاته کړه د هلمند تعلیمي مرکز د هیواد په کچه ښه روزونکي لري. د ملي اردو د 215 میوان کل اردو د اړوند روزنیز مرکز مشر ډګر جنرال شاولی ځاځی وایي د زرتن سرتیری په لومړي ځل تر جلب او جذب وروسته تر روزن لاندې نیول سوي وه چې په خورا ښه مورال او تاکتیکي زده کړو سنبال سوي دي. ځاځی وویل دغه سرتیرو ته د کورنیو او بهرنیو تکړه ښوونکو لخوا زده کړه ورکول سوې ده. په همدې مراسمو کې د نوموړي کل اردو مرستیال ډګر جنرال غلام فاروق پروانی وویل چې د دې سرتیرو پر روزنه ډېرې پیسې لګول سوي دي. هغه له سرتیرو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته په پوره ایمانداري ژمن او په رښتینې ډول د خپلو خلکو او هیواد ساتنه وکړي.
زمونږ هغه ورونه چې نن د فراغت سندونه ترلاسه کوي چې دوی ته په هر ګوټ ګوټ کې وظیفه وسپارل شي دوی به انشاءالله خپله وظیفه په دروش ډول سره اجرا کوي. دوی د دې ټول لري چې خپل لاس لرونکي سلا په هر نوجوي شرایطو کې استعمال کړی شي.
د یادولو ده چې یو میاشت وړاندې هم د همدې روزنیز مرکز څخه زر تر نور سرتیر هم فارغ او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په دنده ګمارل سوي دي.
زر پوځیان په هلمند کې له روزنیزې دورې فارغ شول. هاخوا مخکې روزل شوي یو شمیر پوځیانو د خوست موساخیل په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی دي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت موساخیل په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د عقاب جنگل په نوم ګډ چانیز عملیات چې له درې ورځو راهیسې په یاده سیمه کې پیل شوي، موخه د دولتي حاکمیت غځونه، د امن ټینګول، له سیمې د وسلوالو مخالفینو شړل، تعقیب یا نیونه او ترڅنګ د خلکو د حمایت او ملاتړ خپلول په ګوته شوي دي. د امنیتي ادارو د مسؤلینو په وینا عملیات په خپلواکه توګه پلاره چوري او په دې کې د ملي پاو سره ملي پولیس، سرحدي پولیس او د ملي امنیت منصوبین هم ملګري دي. په خوست کې د 203 تن در قول اردو د لومړی پلې لوا در استیزوال ډګروال محمد لشکر ویل چې د دوی ځواکونه تر دې مهاله د وسلوالو مخالفینو له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو د لارې په اوږدو کې یو شمېر ښخ شوي ماینونه شنډ او خونسا کړي دي. بلخوا د مساخیل ولسوالۍ ځایي خلک هم د افغان ځواکونو لخوا په یاده سیمه کې پر چانیزو عملیاتو خوښ دي او وایي چې که افغان امنیتي ځواکونه له دوی سره مرستندوی پاتې شي نو سیماوال هم ورسره متقابل مرستې ته تیاری لري. د پوځي کتونکو لعنده کچیر د افغان ځواکونو له چانیز عملیاتو وروسته په تصفیه شویو سیمو کې ثابت امنیتي پوستې جوړې نشي، په حقیقي بڼه به د حاکمیت ټینګښت او غځونه ستونزمنه وي.
په فراه کې دوه خصوصي روغتیایي کلینیکونه او یو شمېر درملتونونه تړل شوي. په دې اړه له سیمې احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه په دې خاطر تړل چې معیاري صحیح خدمتونه یې نه وړاندې کول. د دوی په وینا دغه کلینیکونو له یوې خوا بې کیفیته درمل پلورل او له بلې خوا یې مسلکي ډاکټران هم نه درلودل. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې د دې وروسته دوی د هر هغه کلینیک یا درملتون سره چې معیاري خدمتونه وړاندې نه کړي جدي برخورد کوي. هغه پلاوی چې د فراه ولایت د عامې روغتیا لخوا ټاکل شوی و په د نظارت په ترڅ کې دوه خصوصي کلینیکونه چې معیاري خدمات یې نه وړاندې کول وتړل. همداشان نه درملتونونه هم د لنډ مهال لپاره د بې کیفیت درمل د پلور په جرم تړل شوي دي. لبلی خوا فرای وسیدون کې دام روغتیا ریاست دا کار ستای دی وای چې نور هم باید خصوصي کلینیکونه او درملتونونه کنټرول شي تر څو پر خلکو بی کیفیت درمل و نه پلوري.
ځینې ډاکټران څه چې بس د خلکو سپکاته پیسې وشي اخی نور کم خاص معنویات نشته پکې نو موږ د سیاتامې څو نور تقاضا هم لرو چې دا شان مخه ونیسي.
دلته ځمبې دوا ایرانی شته دلته راوړي استعمالي دلته خو بي سواد خلک نه پوهیږي په تاریخ پشي دلته نور خلک نور مریضان ځینې اخی نور مشکلونه د دومره د غوسره پیشي.
په فراه ولایت کې یو دولتي شفاخانه او شپږ خصوصي کلینیکونه فعالیت کوي. دغه دوه خصوصي کلینیکونه په داسې حال کې تړل کېږي چې خلک د دولتي روغتون د صحیح خدمتونو څخه هم خوښ نه دي او وایي چې په دې برخه کې هم باید پاملرنه وشي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه اور.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس صدر خالد چې پرون په ویزان وژونکو حملې کې ټپي شوی و دا مهال په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی او روغتي حالت یې ښه دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې دوه تنه مړه او درې ټپیان شوي دي. افغان او بهرنیو ځواکونو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې عملیات کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي روسیه به هغو امریکایي چارواکو ته ویزې ورنه کړي چې د ده په وینا له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. یوې سخت زلزلې چې مرکز یې د جاپان شمال ختیځ سواحل دی او دغه سواحل یې ولړزول او د یو متر په لوړوالي د سمندر د اوبو څپې توپانې کړې. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د هیواد د شخړو او بحران د حل په مقصد له مخالفانو سره د ډیالوګ غږ وکړ. د حماس ډلې مشر خالد مشال له 15 کلونو جلاوطنۍ وروسته نن غزې تړانګې ته لاړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخدر ابراهیمی ترمنځ د پنجشنبې د ورځې خبرو کوم د نظر وړ نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدل شي. اوس په ایرلند په مرکز دوبلن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونې لرو. هیلری کلینټن د ایرو ایشیا د هیوادو په ارتباط څرګندونې کړې دي. د دې تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د ایروشیا په سیمه کې د زیاتې اقتصادي همکارۍ او شراکت لپاره هڅې د سیمې د شوروي کولو یو ګام دی. میرمن کلینټن پرون د ایرلند په دوبلن ښار کې د مدني ټولنې فعالینو او د وکیلانو یوې غونډې ته د خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس او قزاقستان کې د ګمرکونو د اتحادیې د رامنځته کولو په شمول په سیمه کې د روسیې ځینې هڅو ته اشاره وکړه. میرمن کلینټن وویل موږ د دې هڅو په هدف پوهیږو او هڅه کوو چې د دې هڅو د سرعت د کمولو او یا یو مخ بندول لپاره موثر لارې پیدا کړو. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف د میرمن کلینټن دی وینا ته له وضعیت څخه په یو مخیز ډول د غلط پوهاوی نوم ورکړی دی. د ویلي موږ د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د اقتصادي شراکت یو نوی ډول وینو چې په یو مخیز ډول پر اقتصادي همکاري ولاړ دی. په نننۍ نړۍ کې بل هر ډول شراکت ناممکن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اکتوبر په میاشت کې د یو ورځپاڼې لپاره په مقاله کې وړاندیز کړی و چې د یورو ایشیا په هیوادونو کې دي د ګډو اقتصادي ګټو پر بنا ژور شراکت رامنځته سي. د روسیې د ولسمشر ویاند ویلي چې په هیڅ بڼه د پخواني شوروي اتحاد د بیا تشکیل بحث نه دی مطرح سوی او دا به په بشپړ ډول لاقل لري خبروي چې یو ور بیا هغه څه کاپي او یا تکرار شي چې پخوا یې ور رد سوی دی. خو د داسې شراکت امکان شته چې د نویو اصولو ارزښتونو او سیاسي ګټو پر بنا رامنځته شوی وي. دی ویل چې د بشري حقوقو د وزیر د شکولو په برخه کې امریکا ته د ترکمنستان لخوا تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی. په بیلاروس کې ناکام شوی دی او یوکرين د مایوسۍ یو ستره بیلګه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې د یو نوي قانون په اړه هم شدید اندیښنه څرګنده کړه چې غیر حکومتي سازمانونه په نقشه کوي. دا قانون له تیرې میاشتې عملي کیږي او پر اساس یې باید هغه غیر حکومتي سازمانونه او انجوګانې چې له بهرنیو هیوادونو څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي باید د بهرنیو استازو یا ایجنټانو په توګه ځانونه ثبت کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولایت په ولایت پروګرام کې د هلمند د ولایت په اړه اوریدل شي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو، نن په هلمند ولایت خبرې کوو. د هلمند والی مو میلمه ده. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت ده. په دې ولایت کې نه یوازې د افغانستان بلکې د دنیا تر هرې بلې برخې زیات کوکنار کرل کیږي. هلمند ډېر زوړ او لرغونی تاریخ لري. د هلمند واجی نوم په اویستا کې ذکر شوی او ویل شوی چې دا سیمه د اسلام تر راتګ مخکې د زردشتیانو مهم مرکز و. په ویدا یا ریګ ویدا کې هم د هلمند یادونه شوی او ویل شوی چې تر میلاد یو نیم زر کال پخوا له دې سیمې هندو آریایانو د اوسنی هند لور ته مهاجرت کړی دی. خو را به شو اوسنی هلمند ته. په وروستیو کلونو کې هلمند د جګړې او ناکرارۍ تر ټولو مهم مرکز و. خو وروسته له دې چې په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا پراخ عملیات وشول، د هلمند حالات په نسبي ډول ښه شوي دي. واشیر، سنگین، نوزاد، مرجه، ناوه، نادعلي، موسی کلا، خانشین، کجکی، دیشو، باغران او نهر سراج ولسوالۍ او لشکرګای مرکز دی. د هلمند والی محمد نعیم بلوچ مو میلمه دی. شاغلی بلوچ په وروستیو کې د ګلاب منګل پر ځای د هلمند والی ټاکل شوی دی. شاغلی بلوچ ته هرکلی وایم. کم وخت کې چې د هلمند د چارو مسولیت مو په غاړه اخیستی، مخکې تر دې چې د هلمند لپاره ستاسو د پلانونو په پوښتنه وکړم، دا اوس چې د هلمند مشکلات څه دي؟ تاسو ته په دې موده کې چې هلته مو کار پیل کړی، کومې ستونزې غټې او مهمې ښکاره شوي دي؟
زه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې هلمند والی سره هلمند ولایت زه چې ګورم، هغه اساسي مشکل د باد مخدر نصب الزکه دی. هلته اساسي مشکل دغه دوه شیان دی. او په دغه دوه مطالبو په حق کې څه اقدامونه شوی دی چې امیدوارم د ولسو په همکاري کې په دغه دواړو مشکل کې موږ اوسا لاسته راوړنه ولرو.
پریدونکی لرو ګورو چې بسم الله خان له کوم ځای ټلیفون کړی دی او څه وایي؟ مهرباني وکړئ بسم الله خان صاحب.
پاکستاني چې کوم تاسو چې امنیت دلته خوندي دی او ډېر خوندي دی، نو تاسو په داسې باندې چې اربکیان موږ ته دلته راستولي دي. هر ورځ موږ د دې شهیدانې شوه شهیدان وطني خلک بولي.
آیت الله خان له کندهار څخه ټلیفون کړی دی، دوی څه پوښتنه یا نظر لري؟ مهرباني وکړئ.
دغه د باغران ولسوالۍ اوس د حکومت تر ولکې لاندې ده. که یا
ولی صاحب بلوچ، بسم الله خان ته تاسو څه وایئ؟ دوی له اربکیانو په تکلیف دي.
زه دغسې راپور نه لرم چې دوه کوچنیانې وشتلی دی هلته اربکیان. که چېرې وشتلی به، زه تېره هفته کښې هم دغه هلته لوړ مرجې ته د ولس سره ما دغه میټینګونه مې درلود. دغسې راپور ما ته نه د نظامي لخوا امانګي لخوا راغلی دی او نه خلک ما ته ورکړی دی. که چېرې دغسې راپور رښتیا به وي، زه هغه خلکو سره چې دا کار کړی دی، اربکی کتلیس ملي قبلي که اردوی ملي که امنیت ملي، انشاءالله هغه سره چلند قانوني کوم حتماً.
مهرباني وکړئ شریف صاحب.
سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه.
یو ښه پروګرام دی، موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې پروګرام راخلو چې هغه د ولسونو وروڼو ته رسېږي. او دا وضعیت چې راغلی پاکستان چې ډېر مشکلات یې تر یو حده حل کړي دي، ځکه چې نوی دی. وروسته به کوم هلمندیان د دته شا ودرېږي. کومکونه مسلم کې دغسې وړاندیزونه چې کوم ده کړي دي، هغه نورو چې دوه درې رسانې دغه دغه پېښه کړي دي. او بل که څه خبر نه د دریش په ولسوالۍ کښې دا کومور کومې پیسې چې څه لغوه کړي دي، لاهیه لغوه شوې ده، بیا هم اوس پیسې ټولې دي.
والي صاحب، اول که شریف ته ځواب وایست او بیا د اربکیانو په ارتباط ستاسو په خپله نظر څه شی ده؟ په مجموع کې موږ خو ځینې راپورونه درلودلي دي، خصوصا له مرجې څخه، وایي د اربکیانو په وجه په دې ولسوالۍ کې امنیت تر ډېره حده ټینګ شوی هم دی.
اربکیانو په حق کښې اربکیان شل لاسهونه نه دي، ډېر امنیت یې هم راوړی دی. چې رښتیا سي اربکیان چې په مرجع کښې دی یا نادعلي کښې دی یا په موسی قلعه کښې دی، خامخا ځینې ستونزې راځي. اما دغه چې دوی په دغه اخري وخت امنیت پاتې چې دوی په اړه ده د پولیس ملي او اردو د لیسه خچو د وطن خلک ده
اقدام نه کوي
د برامچې د مخمو ول کې د دوی اساسي مرکز چې دوی تعلیم وي مثلا کبه امنیتيان دي ک نور خارجيان دي ود مافیا مواد مخدر په څیر بین المللي دي په عمل ته دي اما موږ تر اوسه ته هغه سلبي فلوس دغه توانې او دغه قدرت نه ده پیدا کړی چې هلته ورسي ان شاء الله پلانونه لري اردو ملي او سره د دوستانو سره چې په هغه ساحه کې عملیاتو کې و سره حدی پلیس علا پاغه سره حق زای تزای وس په دغه دجده وخت کې دغه بلال د زګوش په بحث کې ده ان شاء الله
د هلمند پرمختیاي چارو په برخه کې ستاسو پلانونه څه دي
هم په انکشافي برخه کې هم په امنیت برخه کې او هم په حکومتداري برخه خصوصا نن د نوچه خصوصا په بخش صحت بخش معرفت چې پلان د لرو چې سره داسې چې په اړه ده تر اوسه موږ تقریبا په صحت په حک دوش پیتا مثلا کلینیک رو شفاخانه لرو و معرف هم دقیقا سی پمبرجی گرمسیر خانشین کجکی تنگی موساخلان نوزاد و خود پا گریش کو خول مرکز لشکرگه که شده و ما دنی استوز دستا لکه مسلکی دقیقا دستا معلمین دقیقا استوز دستا دا وزارت معرف سر مجتا تماس که دوی دا مرکز دا اوسان بسن استازن و مسلکی استازن و دقیقا ولگی دقیقا لشکرګاته و ګریشته
اغه ولی صاحب د ټلیفون په لاین کې د مهرباني وکړئ مهرباني
ګریش د نارسه د مصالحې سره د اداره کې سره دا وامه چې د دې د ارتشان باندې د مسوس کورو باندې چکان کې د ولی صاحب سره خوښ کړم چې د تر بکان مخزینې صاحب ته باندې دی دا بندان موږ یې باندې څه پر ما د نن په نوښت کې دا باندې ما دا بندان باندې را کوم چې شروع دي چې دا کوټه کول په دی او وی او چکی مقصد دا بندان یو باندې وخره دا سره کوم دا سره کوم چې سره کې دې نه وایي څه وایي د مقصد دا وایي څه دا
bale سید بل اوریدونکو یې هم لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام
یا باش د هلمند دی ولایت څخه خبره سره کوم څه روان سره
مهرباني کوي
ما د والي صاحب ته خدای غوښتنې دی زه تاریخ د کلا کوم مبارزه کوم دا غوښته چې د غو سره ولایت د تاریخ او تیری ته دانو پوسور سره د هلمند دی ولایت څخه خبره کوم
مهرباني کوي
موږ دا نه شي لږی در به کان راشي دا د کورو انا سره ډیر ظلم کوي او د تاریخ خلکو ته لري دغه تم یا تلاقونه ورکی یا د ورکی نو دغه څه
سید والی صاحب اغا والی دی چې له نهر سراج څخه ټلیفون کړی وو دوی ویل چې له بندیانو سره بد سلوک کیږي
په سره ولاله پولیس ملي اس وخت اخلي لري بلا شواهد او بلا د څوک باندې وکی و وته کې وتکه وتکه ولګي سره نستا وزه په هر هفته کې یک شنبه درې بجې تر پنځه بجې دوه سره ګورم او څلور شنبه درې بجې تر پنځه بجې په دا هفته کې دوه ورځ دغه دوه سره ګورم چولو سره راځي او خپل هغه سند زما سره شریکي او ته هغه یو خبره زما سره تر اوسه چا شریک کړی نه دی چې باندې تکول څه ودی په دار سره چې هغه ولی ورو که زما ځاګه اوري دا ان شاء الله راغل چې راغلم د مستقیمه راځي او دا به سماته هر څه چې تکول او ما ان شاء الله غفوري اتمن کیږي نو بل دا غلام در خدا زو په چیر بکیا نه پرګوچ تکات کوي او تر یک نمبر دی وړي او نور ساحه کې مثلا مخالفین دی خامخا ساحه مخالفین حالت خو د حکومت نشته چې حکومت نشه خو هغه مثلا خپل کارنه کوي هغه ساحه کې چې حکومت نشته هغه ساحه کې هم اربکیان هم پولیس ملي هم اردو ملي ټولو ته رسمن امر ورکړی دی چې په هره ساحه کې که چیرې تریاق وکړل شي زه دغه مسؤلینو سره مثلا دغه کوم خبرې کوم و دوی ته جزا ورکوم یو بل ورور کې ته ټلیفون کړو ته تریاق په ارتباط کې پاره کوم چې کچېره تکرار
د ویل وای د مخدرو مواد په کاروبار کې حکومت په خپل اساس اداره په خپل لاس لري
زه خو مخ ترلاسه مثلا په ساده اداري په فاطمه ویل د مبارزه کوم دا ورور
کولای شي چې ما ته خو نه معلومه شي چې هر څوک مثلا دغه کې دی په راسې دغه زما نمبر ټلیفون د ده سره دی دی کولای شي په دغه نمبر راسې د خاص په رقم ماته ووایي چې هر څوک وي انشاءالله هغه سره د قانوني چیلنج کېږي ګر سره په دغه دغه نه مثلا دغه نشته مثلا مصلحت نشته مصلحت ګرۍ په دغه حق زمینه کوم خصوصا په دریاق پارک کې.
قاری صاحب پښتون د ټلیفون په لاین کې ده، مهرباني وکړئ قاری صاحب.
او اوله پوښتنه مې دا ده چې هغه کومې ولسوالۍ دي چې ستاسو په لاس کې نشته او مخالفین ډېر حضور پر شلري لکه بورني و باغان واشر دغه په باره کې څه وایاس او په آینده کې څه اقدامات دغه ولسوالۍ په باره کې تاسو لري؟ دوه پوښتنه مې دا ده چې دا خلک د اربکانو څه سر څه کوي تاسو په آینده کې و دې خلکو ته د اربکانو د لاس اربکان په ټول افغانستان کې دی وایي امنیت یې راوړی دی نو تاسو په آینده کې د اربکانو سره څه اقدامات په نظر کې لري؟ خلکو ته د کوم وعدو د امنیت تامین وعده ورکوي؟
بسم الله خان هم په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ. بسم الله خان صاحب.
مهرباني ورسالي زما د علي صاحب څخه دا څنګه دی چې باید دی په نړۍ ولسوالۍ کې د علي محمد پښتون کې اربکان دي او دا نور چارواکي دي د علم کې زما د دې څخه دا هیله ده چې کوم مصرف پر اربکان کې راځي پر ملي اردو کې ملي اردو دلته ډېره شواده کوي.
تاسو هم کوم راپور لري په دې برخه کې؟
دغه راپور ما ته تر اوسه نه دی رسېدلی چې پلونه مو پولیس محلي خرابو کې تیر هفته زه په خپله ولاړم دغه ته ناوې ته یو ورځ دفتر تقریبا پنځه شپږ ساعته همالته وم شورای ټولنیز سره ولس سره مې ولیدل دغه ته یو راپور دغه ته یو ګزارش زما په لاس نه دی راغلی پلونه داسې خراب کړي چې دغه استفاده کوي او مخالفین په ناوا کې بیخي ډېر تعرقات ډېر لږ دی بیخي لږ دی ویل چې په دغه کې تقریبا یو درې فیصده پنځه فیصده به نه وي د مخالفینو تعرقات په دغه کې چیرې دا ورور دغه لري دمخه مو وویل زه ولس سره په تنهایي هم ګورم داسې جمعې هم ګورم په دغه یکشنبه او چهارشنبه کې دا ورونه زما غږ اوري په دغه وخت کولی شي هم زما سره په یوازې هم به وویلي او په عامه جلسه کې خبره لري هم و په عامه جلسه کې دېرش کسان پنځوس کسان شپېته کسان هم کښېني هر یو خپل خبره کې د ډېره خبره زه اورم او په خاصه توګه هم دا ولو سره هم دا کوم چې یو خبره په خاص رقم ولري هغه سره هم دا خبره اورم او ان شاء الله اجرات کوم. دغه راپور ما ته نه راغله او بل قاری صاحب پښتون چې ټلیفون کړی و هغه ولو سوالیان چې حکومت مخالفینو په لاس کې دي لکه باغرانو او برامچه یا دیشو ولو سوالی دا ما هم وویل چې پلانونه شته په باغران په حق تر اوسه موږ پلان نه لرو دا خاص په رقم اما په دغه کې په دیشو په حق کې موږ پلانونه شته عملیات چې ان شاء الله کوشش کوو چې دا سرحد پولیس سره عملیات هم وسي پولیس سره عدالت او دغسې ځای په ځای شي او اربکیان وویل اربکیان چې خلک سرته کوي او خلکو ډېر د دوی د سخت په عذاب دی ان شاء الله زه به دا خبره کوم کې دوغونه چې شکایت دی دوغونه مثلا به نه وي کوي دوی کولی شي چې هر یو چاته د اربکي له خوا کم تاوان رسېدلی دی لکه هغه مخکنی ورور وویل چې دوه کسان ته فلانې وژلی دی زه ان شاء الله حتمن دا پوښتنه کوم او دغه پوښتنه هم کوم دا ورور چې که چیرې هر څوک د دوی څخه د شکایت لري مستقیم ما ته راتلی شي او زما دروازه ګرد ولس ته مثلا خلاصه دی فساد ادارې لکه ما وویل یګانه مشکل اساسی په هلمند کې د فساد ادارې په ګرد ولس فساد ادارې کوم اساسی مشکل چې څو حکومتداري نسته او حکومتداري تر سوال لاندې راوړی دا فساد ادارې دی په دغه حق ما میروی کشفي د متوظفه ورکړی دی انشاءالله هر یو دوسیه انشاءالله هغه کسانو ته رواني ته معرفي کوم او هم کوشش کوم چې څه اصلاحات په ریاستو کې به راوړم او کوشش کوم رئیسان سره هم په تماس کې هم د دوی پلانونه ګورم آینده او گذشته چې په آینده کې څه پلانونه وګورو او مخکې څه پلانونه دوی اجرا کړی دی او غواړم چې په خپله په هر رئیس باید یو ظرفیت ولري د کارو مثلا او آینده کې په درې میاشتې دوی ته وظیفه م ورکړي که په درې میاشتې د دوی توانې او استعداد دا نه وو چې ریاست پکې ما مستقیم دوی ته ویلی دی په ډاګه مې ویلی دی چې دوی انشاءالله حتمن دغه کېږي څه کېږي او هغه خلک چې د استعداد لري او ظرفیت د کار لري هغه سره انشاءالله کم دغه نه ته الله مثلا تشویق کېږي په دغه فساد ادارې یو اساسي خبره ده اربکیانو څه پروګرام را پر لري مثلا پر پکیان فاتي
bale
پر پکیان د مخ ول کو د سل لاسته ونه په همیت برخه خو په مرجع نادلی مرجع کې د دوشه کارونه کړي دي و دوی هم هغه 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 کسان چې هلته د خپل د محل د خپل محل خلکو سره به علي گزاره کوي یوه کچا سره ظلم شوی دی نو نه وایي چې ظلم نه دی شوی که ظلم شوی دی هغه براسي خپل شکایت وکړي چې هغه ستاره سره یو سړی دی دوه سړی دوه سړی به خوګر دار بکی نه نه دی د قومندان نه نه دی کچیر قومندان هم د ظلم او قومندان احمد دغه سکیږي دا د ولست به خدمت حاضر او زما اصلي اساسي خبره و تاکید په ولوس باندې و د ولوس مشوره په هر هغه مضمون په کله برخه کې زه اخلم و د دوی مثلا مشورې چې د وطن د دوی په یي مثلا په خپل کارو کې و د دوی په مشورې و د دوی په صلاح کې کار کوم.
یو بل اوریدونکی لرو محمد رحیم له کابل څخه.
ما ورور سره د دوه مرګرو پروژه کې په ګریشولو سالې کې یو چای اختتاب کړل او بیا یو څو ورځې اختتابګر ونیول شول. یو په پولیسو سره مقابله کې مړ شو. دوه ځوانګي اوس هم فکر کوم هلمند کې بندیان دي خو موږ صحیح چا مې اطلاع رانه کړله. ما په هلمند کې مریضه کړې وه، په ګریش کې مې کړې وه، په هر ځای کې مې کړې وه او لکه ځینې وروڼه چې په وایي چې بندي چې نه ویل کېږي نه ته کول کېږي
مخه تاسو وی یادونه وکړه و مل چې د مالوچو یا د پومبې په ارتباط چې کوشش کوي چې د دوی د پومبې لپاره بازار پیدا کړي. په داسې حال کې چې د دوی اصلي د اوایدو اصلي منبع د مالوچو زراعت دی، د دې لپاره بازار نه وي، د صادراتو لپاره زمینه مساعده او یاغه ماشینری چې ورته لازمه ده هغه په هلمند کې مهیا نه وي. په داسې یو حالت کې څنګه تاسو له خلکو توقع لري چې هغوی د کوکنار نه کړي؟
خلکو ته وویل چې هلته چې مرجع نادلي ولس سره خبرې مې وکړې. ما دوی ته وویل چې زه وعدې نه ورکوم، بازار زما په لاس کې نه دی، د وزارتو په لاس کې نه دی، دا خارجیانو نور کمپنیان دي، کوشش کوم. اما زما وعده دا ده چې زه به کوشش وکړم چې دغه مالوچ ته اصلي دغه څه وویل چې رښتیا هم د دې اصلي اواید د مالوچ پنبه دی. که چیرې دلته پنبه او مالوچ وي دغسې بازار پیدا کړي، زه په دغه باور یم. او د خلوص د زړه خبره ده چې دوی ګستره مثلا کنه کرکیله د دغه نه کې د کوکنارو ګستره به دوی هم په دغه پوسوی دی چې مالوچ چې دغه چې کوکنار زموږ په ګټه نه دی، په تاوان کې دی، زموږ ځوانان معتاد کېږي، ګټه نور اخلي، دوی ته ډېر لږ ګټه کېږي. دوی په دغه پوسوی دی. اما زه به کوشش کوم، کوشش دا کوشش مې کړی دی، وزارتو سره هم خبره سوی دی او په دغه سفر کې چې دهلي هم په زراعت په بخش کې و آریانا کې د هند یو ولایت مجلات ورغلو پوهنتون ته ګرده مشکلاتونه هلته وویل. دوی هغه ومنل چې موږ د زراعت په بخش خپل اپوزیشنه او عوام سره استادان به ولېږو هلته چې څه سره کار وکړي. عوام سره مارکیټ د میوې او سبزیجات دا هم مثلا دغه کړی دی، خارجیان هم منلی دی چې شل یو مارکیټ به جوړ کړي چې موږ وکړو. اوس ولې د هلمند آب و هوا مساعد دی دغه ته، هم سبزیجات د ژمي دپاره چې نورو ولایتو چې یخ دی لکه کابل مثلا نور ولایتو چې دی دوی ته مثلا دوی سبزیجات وس مارکیټ یې منل شوی دی. انشاءالله مارکیټ به جوړ شي. او زما دغه پروګرامونه دی چې ورو ورو د بدا کارونه دي، ولې دا پروګرامونه داسې پلانونه دي چې دراز مدت دی، کوته مدت نه دی، په دوه میاشتو درې میاشتو شپږ میاشتو چې موږ به نتیجې ته ورسیږو. دا کوشش انشاءالله به وکړو. نه تم په څه د ادارې په اړه به دا مخه ول زما څنګه مثلا پلان دی، زما تصمیم دی چې انشاءالله په څه د ادارې په اړه چې در هر به هر رقم چې د څه د ادارې اوسې اصلاح به راسي دغه ده. او محمد رحیم پاک چې د کابل خبره وکړه، د په جریان کې په دغه ورور چې ورور احتساب شوی دی، د احتساب جریان کې اوسه مشکلات راغلی دی چې یو احتجاجي ورستل شوی دی، یو په لاس راغلی دی. هغه په لاس راغلی دی، هغه ما اوسته له رئیس عبدیا سره والان دوی وویل چې حقوق بشر دی منکر دی او د شواهدو څخه چې ده به نه وایي د چیرې دی او د چا په لاس کې دی. خو موږ نه څه کولی مثلا نشته وکړو مثلا چیرې دی او د چې که چیرې موږ دی ته جزا به ورکړو یا وټکه ورکېږي، دا خامخا حقوق بشر دی. مثلا هغه شکایتونه دی
خدا خبره دغه یو مشکل دی هم دوی امنیت تبا او همتن نور اور غره کشف ته وزیدم ور کړل په دغه کې دوی پال د کار کې به وګورئ چې نتیجه څنګه کېږي ان شاء الله
ډیر ماسان صاحبان صاحب له خاغلی ولی صاحب نه د هلمند ولایت پاړه دوه درې پښتنې لارم خدای دې جوړ یا تشتول کی او ممتاز واب راکی
بلے
پختنه می د هلمند ولایت پاړه د تاسو پرې د هلمند په دوه لس ولسوالیو کې موږ سه ګورو متاسفانه په خسر سره کوم نشټون نه لایلی چې د هلمند ولایت په اړه دا تر ټولو لوی ستونزه دغه دي چې په خسر سره کوله او نشته د هلمند پاړه د چیرې هلمند ولایت یو ډیره پراخه ولایت آباد په دې ولایت کې د زراعت او د فابریکو د جوړولو لپاره ډېر کارونه باید شوی او متاسفانه کارونه پکې نه ده شوی ده ځکه هلمند ولایت یو پراخه او کلیدي ولایت ده که په دې ولایت کې لوی فابریکې جوړ شي د یوې خوا د خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا د کوګنارو د کښت په قطع کېدو سره ډېر کار به وشي او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوریدونکو ویره دي اربکیانو په اړه رښتیا کله له کله له دوه درې کالونه څنګه اربکیان را پیدا شوي دي جوړ شوي دي دوی ډېر کارونه په دې خلکو پر ضد کړي دي واقعا په هرې خوا په هرې برخه کې دوی ډېر بدبد او ناوړي کارونه کړي دي خدای دې وکړي دوی تر کومه پورې پورې دوی کارونه سخته رسوي خدای دې وکړي ښاغلي والي صاحب
ځواب
نامه سلام صاحب پوسه باندې عزیز صاحب په خبره کې سړک سړکونه رښتیا هم باندې موږ هلته مشکلات لرو هم بیا سر سړکونه پوخ شوی دی لکه د ناوې اوس کار جریان لري تر نادالي او تر مرجی پورې او تر نارسراج او تر سنگینه پورې همزه سړکونه پاخه شوی دی او په آینده کال کې د بانک جهاني حکومت کې اوه دېرش میلیونه وزارت فایده هم تر هغه چې درې دېرش کیلومتره د ګریش کنا تر دغه در نوزاد پورې سړک پاخه کیږي او ام چې ما دوستانو سره خبرې کړې دي چې د موسی کلا په سره کې هم دوی دغه کې دوی هم په خاصه په پروګرام کې به ونی څه دا خبره شوی دا هغه نورو زرګونه په خاصه وي دي او ام چې په دغه کې خانشي په سره کې هم خبره شوی دا موسی کلا او په خانشي په سره کې باندې پروژې مثلا ما ورکړې دي چې دوی دغه کې مثلا په دغه حق هم یو او دغه بودیجه به ورکې چې دا هم ډیر مهمه ده هغه سره دي دی او د موسی کلا ولسوالي هم ډیر مهم ولسوالي ده او مرکزی ولسوالي ده او کجکی به حکیم سره سړک هم پاتې ده سړک شپاره سو یو لسم سړک په نامه ده هغه بودیجه ته تقریبا درې کال کېږي چې راغله ده تر اوسه امنیتي مشکلاتونه او چې تر اوسه جوړ شوی نه ده اما اوس ان شاء الله په دغه وخت کې پیټي سره خبره شوی ده او اساس شرکتونه راغله ده دوی په رقابت کې ده دغه نږدې وخت کې هر یو چې برنده سي نو انشاء الله هغه سړک په حال سي او بیا چې دا سړک کار شروع سي او په کجې کې به باندې برق هم کار شروع کیږي هغه بودیجه یو ګرد مثلا 35 سره ده او ان شاء الله هغه کار هم شروع سي ولی برق اوس به خل نږدې دوه توربین خراب دي یو توربین په حال ده هغه تل فاصله په حال نه ده او په بولا دغه کې د هلمند او فراخه ولایت ده یو زراعتي ده ته اوس تر چې فابریکې او فابریکې وزن کلیدي کارونه وسی مستاسو بودیجه نه لرو مثلا هغه پیسې چې راځي پاند راځي د خارجیان لخوا هغوی پروژه مثلا سنګینه پروژه غټه پروژه تر اوسه کار نه دی شوی موږ په پارک صنعتي په نامه یو استاد ځمکه مثلا تیار کړی دی چې هغه پارک صنعتي انشاءالله به شروع شي یو څه مثلا مشکلاتونه حل شي او د تجاران هم موږ تشکر کړی دی او تجاران سره هم خبره شوی دی چې خپل تجارت دلته مثلا دغه کې استعمال کړي په دننه په هلمند کې او زه غواړم په دغه نږدې وخت کې یو سیمینار یا کانفرانس د تجارانو څخه کې هم د هلمند تجاران وي هم د خندهار هم د فراه هم د نیمروز هم د هرات یو کانفرانس لته جوړ بو کو د نړیوال خارجي هم دعوت بو کو چې ان شاء الله دلته ولې هلمند یو فراخه ساحه ده او د هر بابا د دې کولای شي چې سرمایه گذاری وکړي چې دې تشویق ته په دغه فابریکې به جوړ کړي یا نور په ساحه کې د پارک صنعتي چې جوړ شوی ده په دغه ساحه کې دوی ځمکه به اخلي او دا پارک صنعتي فعال شي او بیا ما اخري سوال د لیازه صاحب ده او د اربکیانو ما د مخه ویل اربکیانو په حق کې هر ورور چې مشکل لري هر ورور چې کم تاوان او زیان رسوله د اربکیان لخوا دوی کولای شي چې هلته ماته ورسي ان شاء الله که چیرې د دوی خبره دغه سو د
دوی خبره مثلا دغه څه پاد سو ایران نسو بیا هغه وخت دې ګلی وکي ان شاء الله سل فصله چې هر سو کوي چې دغه د پولیس محلي کچیر یو پرسونل وي کچیر کمانډان وي ان شاء الله هغه سره خبره کیږي او د دوی حق دوی ته اتمر رسیږي ان شاء الله دا سرک چې شروع سي په اته خبره سو ده مثلا د دوی سره دغه پند موجود ده باندې
برخم کار شروع کوم. له تاسو څخه ډیره مننه د هلمند والی محمد نعیم بلوچ چې زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.